سره لدی چې د دروغو په بدو پایلو پوهیدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غریختیا راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه اورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکي مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډېر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړې نه و هغه وختونو کې و، ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالب خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریت تن چې ځوانان دروغ وایي، کله چې هغوی چرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هېڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کېږي. او کله چې هغه اتل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ ویله. او کله چې حقیقت خبرې یې کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځه نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغه کیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغو انسان که یو دفعه د دروغ ویلي، بل د فکر رښتیا خبره مو کوي، هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغجن شوی ده. دلته نو دا ځینې کسان چې دروغ وایي، خپله پخه خپله پتی شوهي. دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه، کینی پاسیږي کور کې به نونه کې چې نه لري، په قرض باندې به چې را وړي. مګر تا کړه به چې راځي جګ جګ به غږیږي چې والا موبایل مې داسې لاس کې ده، فلان کې دار نه وخت بستان کې ته مې دا واخیسته. نو نه پوهېږم چې دا خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم یې وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وایي ډېر لنډ دی. نن د دروغ ویلې هغه د سبا ډېره وځي. مسله دې ده وکړي د خلکو ته. او شته دې دوستان همدا اوس مثال پېژنم. مثال چې ته نه وغواړوې صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو، هېڅ خبره مې شته ورته په تمه یې غرض نه راوړي. یا مثال قرض نه وغواړي، قرض ورته ورکوم، دغه د سبا یې راوړم، سبا نه پسې بل سبا، بل سبا نه پسې بل سبا، لاړ شي پسې لاړ شي. داسې نه وایي دغه مسلمان خو خوبي راسره کړې وه، ولې داسې کو کنه؟ علت شي عادت نه ځي کنه. دروغ خو د دوی عادت شوی وایي. دروغجن سړی نه هېڅکله د رښتیا پوښتنه مه کوه. یو بل دروغ درته وایي. کله غټېږي دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي، دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن یي، مور پلار ته به دروغجن یي، دوست ته دروغجن یي، خپل خدای رسول ته به دروغجن یي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، د خدای پاک زه راته افشا کړي دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بله کړی لاړ شو. یعنې دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ماته دروغ ویلي دي. بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي، ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرموي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ولا سبا خپل افشا کیږي، دا خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په منځ کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې، دندې او شتمنۍ په اکله دوی رښتیا نه وایي، او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي، په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. لافان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغجن او یو چې هغه داسې دروغ وایي چې په هغې باندې ته یعنی یقین دې راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه په اصلن کې دروغ شته دی ملګري ډیر شته دی دروغ ویونکي هم شته رښتینی هم شته.
معمولا په کومو موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي دروغ وایي؟
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو هغې زیاتره وخت خریدي کړی ځان لپاره واس واخلي یو شی واخلي زیاتره وخت چې مونږ ترېنه پوښتنه وکړو الان هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې د دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کله د دنه پوښتنه کوو چې آیا دغه مو په څونه رانیولی دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې لکه په خرید کې هم دروغ وایي د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې هلکه دغه کار دې وکړه هغه وایي او ما کړی دی حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې و دی دا کار کړی دی خو په اصلن کې هغې هغه کار نه کړی دروغ وایي. درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو سینه غاړه به وایه په دغه شان دي یا په یو حجره کې به سره ناست و راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چې هله ستا مور خو تا پسې غږونه کول مور دې وویل چې دی چېرته و یعنې ما ته به یې دروغ ویل زه به له هغه خوږ مجلس ما پریخستو ملګری به پریخستو کور ته برادلم چې کور کې به ملان د مور نه پوښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کارو نه څو څو کړه ته باندې هغې ما ته دغه شانتې به دروغ به یې راته ویل زه وی د هغه مجلس څخه پاڅولم کور ته به یې بولم حالان چې به زه لاړم هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي یان زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویلې چې یعنې د یو ملګري واده دی یا ډوډۍ کړې ده یا دغه شانتې یو مجلس دی تېر دعوت کړی خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم هلته دروغجنې ته دروغ وایي ځکه څو څو زیزه تا به دې دروغو دوکه کړی یم زه نه ځم. بیا چې په پسته خبرېدلو واقعا مونږ به هملته ماسنتې دعوت شوي وو خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و شوخي وه او که عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلې؟
عادتا همداسې وو دا ځینې ملګري عادتا همداسې وو چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی وو چې په یو ځای کې به کېناسته نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به یې دوام ورکوو مثلا د دوی داسې عادتا جوړ شوي وو.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم دومره لوړې زده کړې لرم دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت د ځان سره او خپل ملګرو سره ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په باندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړی او ډیر داسې اعتماد بناب سفیزو ما ځکه چې هغه ډیر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله هغه بیا ما ته انکار وکړو بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځېنم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه هغه وی چې شم نو خو هغه ټولې خبرې ما ته دروغ کړې بیا حتی تر دې پورې چې زما او د هغه ملګرتیا هم له منځه لاړه نو په ملګرتیا کې بیا د دغه شانتې د یاران دوستانو سره کېناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ ویل چې زه پیسه دار یم پلار مې داسې شرکتونه لري حساب کتاب لري او په حالان کې هېڅ شی نه وي موجود په منځ کې څه نه وي نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړې اغېزې لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی یاران دوستانو سره کینی هغوی ته همدغه شانتې خبرې کوي هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانې تمه تمقع کوي خو ته بیا په الن کې څه نه لري ته یو چا ته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم پلار مې د دغه شانې او په منځ کې څه نه وي سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتې یو خواهش کوي نو ته به یې څه نه لرې نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم وخت کوم ملګري ته دروغ ویلي کوم ویلي و علت څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلي خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون وویلو بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته یاستئ حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې نو مونږ به خپل کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق کې سو مونږ چیرته خو ځي دلی نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ. حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې لوخوږو خپله م لوخوږم پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله نو بیا یو اندازه په کور کې مې اعتباره شوم. خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي خو کورنۍ ته م دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به م دروغ ویلي. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا و چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې. نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وکړو که دلته مونږ د یو ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته به څه جواب ورکوو پلار ته به څه جواب ورکوو مور ته به څه جواب ورکوو؟ الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی
کورنۍ پوه سوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي یا له هغه وروسته یې تاسو پرېکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایې که نه وایې؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو یو کار کوو د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو کو بیا هم وګورو چې هغه کار زموږ ډېر په ګټه وي بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پرېکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویلي او کورنۍ ته به موږ اپ ورکوو هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پرېښي دي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو همدغه مطلق ډول باندې پرېښي دي ځکه چې هغوی ورسره دغه نه کوو ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده انشاءالله چې هوډ هم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغوی ته دروغ وایو الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو بل د خپل کور ته راځو پلار مور مونږ ته وایم چې دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دې راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي. هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني یو مجلس کې کښېني همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه دې جدن لاس واخلي ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري. په آینده کې تاسو بې کیفیته بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دې ټول ژوند به انشاءالله جوړېږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده امید مې دا دی چې د خپل یارانو دوستانو ته کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کېږي زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې دوکپوکي دی یا دوکباز دی یا چلباز دی د دغې سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ دی په پښتو کې یو متل هم دی که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي او هغه شرمندگی او رسوایی ډېر لنډه وي. نو د دغې څخه د لاس واخلي نه د خپل کورنۍ ته نه خپل ملګرو ته او نه په خپل کاروبار کې او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل غني. وای هغه ځوانان چې ډیر دروغ وای په ماشومتوب کې دوی ته امداسې دروغ ویل شوی وي.
لومړی خبر دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړې دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي نه وي، چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپلو اولادونو ته بېلابېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېر ایستلي دي او یا ځینو شیانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېر باسي، نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کور او کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی وایي، درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث شوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري، بېخي عادي ورته معلومېږي. ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، بغیر په خوله له هغه درواغ وکړي او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي. ځینې ځوانان چې ځان وښوي نور په مابینځ کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې په کندهارۍ لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې ولي. نو دا چې ځان لوړ وښي یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښي یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو ځل یا دوه ځل یا درې ځله چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسې بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي بیا؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډېرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډېریږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوم ځل ده ته اصلي موضوع معلومه دي، ته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړې دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورېږي چې یو ځل نور درواغ ووایي او که چېرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمېږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي دې سره تهمت تړل دي، له دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي، د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کړي. ځینې کسان موږ لیدل چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به ویل، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ سوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته یې، نورو ته یې. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یوه کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال راځي، هم به ځان ته تاوان رسوي او هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو یې بېخي پسې پر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي له کوم څه نه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایه په کومو برخو کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسهدار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنه بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده چې هر ځوان ځان همداسې وښي، یعنې هېچا ځان کار بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلی، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بېخي میلیونونه فالوورز یې درلودل، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم، یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و سارې نه درلودلې، په ټول ښوونځي کې مې سیال و سارې نه درلودلې. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او سره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې، ستا په هر سیم کې به و، داسې ستا زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل. نو زموږ همسنفیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې ادی دی بیا شروع سو. خو کله چې به مو هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوه مارې دوې ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله، هغې به بیا هېر او بیا پر بل شکل باندې بیان. بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و. بیا چې به ولاړلو ویل تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمان وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو سید، بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولې وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم راتنګوي به یې هم.
بیا د څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېروه، کاسې په خپلو دروغو یې نورم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ ښیي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خو ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې یو اسلامل به یې ستوي، یا ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نورې هم مختوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه والله پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې درواغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور وو.
که راسو دې ته تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې درواغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څومره په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي د درواغو منزل چې دی هغه لنډ دي. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، د دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو اوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو تاوان ورسوئ، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو ترمنځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به یې واده کړي وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري، اولادونه به لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي، نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به یې هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علیه السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستۍ په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیاتو کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنی ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دی دې کرده غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان دخوا هم باران شروع سو، د ځمکې دخوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. له څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه لمړین څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هو کوکی درنو زده کوونکو د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی وو واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی وو. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پېژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د ارامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولیهدۍ څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډېره زیاته مځکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدي، یعنی دی د محمد بن منصور مهدي زوی دی. د مهدي د وصیت سره سم هادی په 1960 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دشمن وو. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. هدیه غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماوو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړسواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویلې ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1390 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوې برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یوه بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دشتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. څرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د یو ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ درېیمه موضوع چې ده، هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و، یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړیو کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هېوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هېواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنوز د کوونکو، تاسو واوریدل چې واک ته د احمدشاه بابا له رسېدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هله دا ترینمو استفاده کړی وي او د خوونکی د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهیدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.